شي د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته هر کله درته کوم زه ستاسو قربا مجید بابر يم پښتونخوا کې لس بجې کابل کې نه نیمه او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر شپږ بجې شوې دي د ټکنیکو برخه کې را سره علي محمود ملګرتیا کوي د جنوبي وزیرستان د محسودو قبیلی لخوا د قبیلی سیمو د انتظامی حیثیت پاړه تر سره شوې د یو جرګي حال د خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به پام کوه مزاحیا خبرونه واورئ خو اول خبرونه د جنوبی وزیرستان قبیلو حکومت نه غوښتنه کړې چې ډومبې د دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي بیا د تری د یادو سیمو د انتظامی حیثیت پوښتنه وشي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارو پرانیسته سباله په جوړ کې کوي عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسوالې ډلې نه رمادي خار بیرته نیولې ده اوس د مشال د خبرونو تفصیل تیروس په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د درې محسودو د قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یو جرګه وکړه د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړو په اړه وویل چې ډومبې د دوی خپلو سیمو ته واستول شي بیا د حکومت موږ نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي
نن د درې مسجد یو غونډه وشوله د دغه غونډې اخیری نتیجه په دار ووتله چې میژ هغه پورې د بل قانون او خستل ته تیار نه وي چې څو پورې د میژ بدکاری نه شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او پښوی نه وي او خپل وطن شي میژ نوست نه وي
دغه جرګه د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په حکم راوختل شوې وه او محسودو قبیلې ته ویل دي چې د انتظامی حیثیت په اړه د خیبر پښتونخوا گورنر سره هم ملاقات وکړي د بلوچستان پخوانی صوبائی وزیر جنگلات و عبیدالله جان بابت لالاوائی چې سبا له بعد پاکستان وزیر اعظم د یادی صوبې په ژوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی صوبائی وزیر عبیدالله جان وویل
دا پر ډیر تاریخ د دسمبر د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف ژوب ښار ته راځي او پر یولسمی بجې به دی د چاینا ګوادر سیدا کم کاریډور دی دا روډ دی د دې کتاب کوي یا نواز شریف په ژوب ښار کې د یو صنعتي زون کې هلته د یو لوی هلته صنعت لګېږي پر دې کې یو صنعتي زون چې دی دا به ژوب ښار وي
د پاکستان ټولو کم پرسته ګوندونو د تیرو څو میاشتو نه دا غوښتنه کوله چې د دغې منصوبې پیل دی د مغربي لارو جوړولو نه وشي په روس کې د نشئی موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالره د نشئی موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبري ایجنسی ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي دې لوړ پوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروئن د ترکی له لارې غربي هیوادونو ته لیږدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلی دي چې د رمادي خار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي تېره ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې نه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې دخله کول دغه وحشیانه ډلې ته د ماتې ورکولو په روان کمپاین کې یو مهم ګام دی ښاغلي کارټر په عراقي حکومت غږ وکړ چې د دغه موقع نه ګټې پورته کړي په رمادي خار کې امن پر ځای کړي او بیا دغه سیمو ته د دغې ډلې سره سره نور سخت لیدي راتګ ته پرېنږدي او د دغه ښار اوسیدونکو ته اسانتیاوې ورکړي چې خپل ښار ته واپس راشي د عراق سرکاري ټلویزیون د حکومتي ځواکونو لخوا د ښار په مرکزي سرکاري ودانو د عراق د قومي بیرغ لوړولو او د دغه سنی اکثریت ښار په لارو کوڅو کې د حکومت پلو جنګیالو د ګزمو نندارې پسلاغي وښودلې چې عراقي ځواکونو دغه ښار بیرته په خپله ولکه کې واخیست اسلامي دولت وسلوالې ډلې رمادي ښار د روان کال د مئی په میاشت کې قبضه کړی و دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ واشنگټن وایي چې تیره ورځ د 1100 کیلوګرامو د ټیټي کچې غنی شوي یورانیم نمونه ډکه یوه بحري بیړۍ په دې مخه د ایران نه روسته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوې د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی. د روان کال د جولای په 14 نیټه شوې د دغه ایټمي معاملې له مخه په ایران لازمه ده چې بغیر د 300 کیلوګرامو د ټیټي کچې غنی شوي یورانیم نمونه نور ټول ایټمي مواد د هیواد نه بهر واستوي. د ټیټي کچې غنی شوي یورانیم د توانایي جوړولو په برخو کې کارېدلی شي، خو که نور هم غنی شي نو ایټمي وسلې ترې هم جوړېدای شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمنه وي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړي. داود اوغلو تېره ورځ په استنبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ده د کرد پلوه خلق ډیموکریټ ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي آئین په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلق ډیموکریټ ګوند د مشرتابه په کرد سیمو کې د پالیسۍ په سر اختلافات لري، خو د مخکې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو پر مشرانو غږ کړی و چې د نوي آئین د تیاری په اړه دې خبرې وکړي. واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند هیله لري چې نوی آئین به ترکی ته یو پیاوړی صدارتي نظام ورکړي. د خلق ډیموکرات ګوند شریک مشر صلاح الدین دمیرتاس تیره اونۍ ماسکو ته د خپل سفر پر مهال د انکرې لخوا له شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتل غندلی وو. هغه وخت د داوودوغلو د خبرې د غداري په معنی وبللې. روس د نومبر په 24 په ترکی اقتصادي بندیزونه ولګول او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په سختو ټکو غندلې. مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې روانې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د جنوبی وزیرستان مشران وایي د قبایلی سیمو انتظامی حیثیت بدلون د دوی خپل سیمو ته ستنېدونه ډیر ضروری نه دی.
دغه په متفقه فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده ځنه واسطل شي هغه نور داخله باندې لاګو شي.
د قبایلی سیمو په اړه فاټا سیکریټریټ تازه سروي ولی جاری کړی دا یو چارواکی دا نظر لري.
لہذا فاٹا سیکرٹریٹ دا یو ډیر اهم خبر وګڼل چې را مونږ تاسو ایکسرسایز وکړو چې پای کې څه شونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د بو دي د سیاحت تعلیم دا ټولو مونږ یو جایزه واخلو.
د پاک چاینا کاریډور په اړه آیا د کمپرست ګوندونو غوښتنې پوره شوې دي؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبیدالله جان بابت لالاوي
کم سی د موټرویر د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ په داد تر د موټرویر جوړوي.
پام کوه مزاحیه خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورو د دې خبرونه د سر راپور ته. تیره ورځ په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د محسودو یوه جرګه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وشوه چې پکې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې لومړی دې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي او بیا دې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه کومه پریکړه وکړي. سیلاب محسود د نور تفصیل سره.
تیره ورځ په ټانګ کې د سعودي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په کمپاؤنډ کې د درې مسعود قبایلیانو د ملکانو عالمانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګه کې د قبایلي سیمې د بدلون او نوي حکومتي نظام په باره کې خبرې اترې وشوې. په دا موقع ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېدل.
عزیز الله مسعود خبرې کاوه جرګې خدا فیصله وکړه چې میرو په یو اتفاق په یو خپلوي او په یو خپل مش خبره وي مو خپل ذاتی خیالات داستي چې میر د درسا او مسجد چې حکومت غوښتي دي سره میر کوشش دا کی چې مش خپل جنا سره ښینه وي چې جنا د مش سره اختلاف نه کوم مش په یو خپل په یو اوز باندې خپل فیصله وکړه.
منو مولانا سم الدین د نن د درې مسجد یو غونډه وشوله د دغه غونډې اخیری نتیجه په دار وتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستل ته تیار نه چې څو پورې د میژ بدکاری نه شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او په شوي نه وي او خپل وطن شي میژ نوس نه وي.
زاج محمد د مکین سره تعلق لر مسجد یم. میژ نن دغه په متفقه فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده ځنه واسطل شي هغه نور داخلو بندې لاگوشی.
ز ملک گل کرامیا دا نن د درې مسجد بالنا ټولنا دا امیر و داتا سره غشتي وی چې کوم زور قانون دی امیر پلارینی کې یشای دی په غاشه دا صرف داس وشي چې د امیر سره د ظلم نشي میر نور په غزړو باندې خواشي میر یې چیرې هم بدلوي نه.
امونو مادم خان دا زیډو کېټیا خبره دا ستو بنیادی چې اول خو زمو تاثیر یې د لاسه کول نه در په در پروت یا دای د مونږ څه شي پښتنه کو چې بدلین درو واستیو د مونږه پښتنه نه وکړه تو په روسام کړل کوټه په کراچي پر از تیر کړل په اول مې د خپل زوی ته بوزي چې مو په خپل زوی ابوت کو پانه بادارو شي پښتنه وکړو زو د تاین شله معقول زو ورکاو.
مو نوم دای شیف ملک همایون خان چې میشه په باواج دا چې کوم قانون دا 40 یار جرګه شتم دای کنه دغه نه میشه هیڅ کله هم شان نه اړوي یو انچا په شان ور دي نه دا اړوي.
سیف الله خان ډوکیټ یو کوټ کی سره تعلق لره د اف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي خالي رڅک شي وایي چې اف سی آر خوښته یې میرو په اف سی آر شي امندمنټ کول غوړي چې کله میرا بوت چې کله میش په تسالی کښینی د میش مسرون کسرون بیا په یک پور د فیصله وکړو چې میش کوم قانون غوړي.
زه سید محمد ډوکیټ زه دا چې کوم بنیادی انتظامی سیستم دی کنه دا فرصت شوی دی په میش باندې نه دا اثر اچوي چې ته خبر خو هدا ګډېږي نه په دا فاټه کونسل اثر اچوي نه په ګوښه سبا اثر اچوي نه چې د غرنګي بیر اثر چې میش ته کوم دا اکاونټیبلټی نه وي پولیټیکل ایجنټ یو څه پره به تاجه بچا دی چې کوم درا د میش کا سونی ور سره دا هغه جرګاد ولیا درې دی لا پنځه دی لا سل دی اغه کا سوندی ور سره اغه څه پولیټیکل اشاره کوي د خلک خپل اساسه نه کنه اغه خبره مې باندې کوم سرکار یې
یاد د دی چې دغه جرګه امر د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیات چارواکو ور کډای و او ور سرای کبالیون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد د پاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یو درې سو تنیزه جرګه هم وټاکی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
دس مشال ریڈیو تو وگی د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ او نور اسانتیا او جاج اخیستو لپاره د فاټا سیکریټریټ لخوا شوی په یوه سروې کې ویلي شوې دي چې په قبایلی سیمو او نیمه قبایلی سیمو کې تقریبا 2% پورې خلک د ریډیو د لارې معلومات ترلاسه کوي. په سروې کې د فاټا د ولس د صحت او تعلیم هم جایزه اخیسته شوې ده. د نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکړي.
د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس اسلام آباد او انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساينس پېښور په مرسته د شمالي وزیرستان نه په غیر په نورو شپږواڼو ایجنسو او شپږ اف آرس کې کړي ایوي سروې کې ویلي دي چې په فاټا کې د خواندګۍ شرح 33.3% ده او د پرایمري په کچ په سکولونو کې د داخلي شرح 2.4% ده. د ګل پورس فاټا سیکریټریټ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په یوه دستوره کې دا سروې وړاندې کړه چې په کې ویلي شوي دي په قبایلی سیمو کې د شپږ نواخله تر 15 کالو پورې د عمر ماشومان 2.3% په مدرسو کې زده کړې تر سره کوي او 8.6% په سرکاري سکولونو کې او 9.1% په شخصي سکولونو کې زده کړې تر سره کوي. خو په سیمه کې خراب صورتحال د تعلیم په معیار ډیر بد اغیز کړی دی. په سروې کې د قبایلی سیمو دننه د صحت د څانګې جاج هم اخیستل شوی دی او د نتایجو تر مخه په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شرح 1,315 ده. د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې د یو کال نه تر دوه کال پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو شرح 3.9% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکریټریټ یو چارواکي ظهور احمد د سروې په حق له وویل
بنیادی مقصد د دې چې د فاټا په حواله باندې چې کوم اعداد او شمار دي هغه اتنټیک اویلیبل نه وو، لہذا فاټا سیکریټریټ دا یو ډېر اهم خبر وګڼله چې موږ تاسې یو ایکسرسایز وکړو چې پای کې څه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د اوبو د سیاحت تعلیم هغه ټولو مونږ یو جایزه واخلو او مونږ ته دا پته ولګی چې په موجوده وخت کې د فاټا څه صورتحال دی. نن دا واضح شوه چې یاره یو زمانه داسې و چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% و، الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې ده. دغه شانې د میل چې کوم لیټرسي ریشو هغه هم ډېره کمه اوس 49% ته رسېدلې ده. په دې کې 50 انډیکیټرز داسې دي چې پای کې دا واضح هره جره فاټا ترقی په لار باندې کمزن دي.
د ظهور احمد وینا وا چې په سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په فاټا کې قریبا 2.5% خلک معلومات د ریډیو نه ترلاسه کوي.
کم خلک په خبرونو یا نور پروګرامونو اوري، دا غي مین سورس کم دی ریډیو دی. او په دې کې دوه درې ریډیو ډیوا، مشال ریډیو او نور چې کم اف ام ریډیو چینل دي مختلف، هغه نه خلک مستفید کیږي. خو بنیادی او زیات خلک ته انفارمیشن رسیدو واحد ذریعہ هم دی ریډیو پروګرامونه. لہذا زما به دا ریکوست دی چې حکومت پاکستان او نورم شونه خلک دی کاغذ کمیونیکیشن په حواله څه قسم پلانینګ کوي، زیات فوکس دی دوی په ریډیو پروګرامونو باندې.
د خیبر پختونخوا د امن او امان او منصوبه بندي سکرتر شکیل قادر د سروې په حق له ویل چې دا په قبایلی سیمو کې کړی شوی دا او چې څه قسمه شمیرې پکې مخې ته راغلي دي نو هغه بالکل صحیح دي.
یو خود نه کې دا چې د دې د پاسه د کم مهر دی هغه د ورلد بانک دی، د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس دی او د پاکستان بیورو اف سټیټسټکس دی. اوس دا درې داسې مقتدر نمونه دي چې د دې مهر په یو سروې باندې ولګي نو دا هغه چې کوم اوتنټیسټی کوم ته وایي هغه څوک بیا چیلنج کولی نشي. نو زمونږ د فاټا په کانټیکس کې دا اولنې سروې دا چې هغه کم دا نمبرز دي دا کم دا چیلنج کې دي نشي، دا بالکل ټیک دي، دا رښتیا دي. او موږ ټولو خلکو ته دا درخواست وکړو چې هغه هم دغه نمبرز استعمالي تاکي موږ پلانینګ چې دی دا غي کس نه سره یو یونیفورمټی راشي.
د ذکر دا چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ اف ارز مشتمل دي او د سیمو نه منتخب د قامي اسمبلی غړو تر مخه چې د قبایلی سیمو آبادی د اتیا لکونه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سبالا په جوب کې د پاک چین او کاریډور د مغربي لارې پرانسته کوي. دا چې آیا د دغې منصوبې په اړه د کمپرست ګوندونو کوم اعتراضات وو هغه ځواب شوی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت لالا وایي
د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ پر دا طرز دا مطلوبي جوړوي. له دې سره سره زموږ لوی مطالبه دا ده چې موږ دا یایي چې دا له پېښور زه بیا پر ټانګ بیا ژور بیا بوستان دا ریلوی لاین مکمل شي. اصل تر ګردو دا ډېر کمه فاصله باندې دغه لار ده. مردا یی چې د دې سره سره د دې ریلوی مردا مطالبه ده چې د ریلوی لین په مېز کې تاسو دا یو ډېر د اهمیت وړ ځای ده او دا فاصله هم ډېره کمه ده. دې روډ باندې چې موږ دا ناره ده په دې کې په دې هم دا یو فائده ده چې دا تر بل روډ چې کم د پنجاب پر لار دي دا موږ کومې نیول کې چې د کمپرستان یا د دې پارټیانو هغه دغه وي یو خدای لار دې زند بل بیا دا چې موږ په علاقې کې د سنت کړ څه ستنه نو دا له دې سره به خلک د پاره مرګ او دا ډېر محفوظ لار ده، ډېر کم فاصله ده.
بابت لالا په ستاسو په صوبه کې چې چرته ستاسو د ګوند حکومت هم دی دغلته کې د امنیت په اړه باندې ډېرې پوښتنې راپورته کیږي، نو آیا تاسو ګڼئ چې د دغه سي صنعتي زونونو یا د دغه سي لارو د جوړولو دغه پروژې به د امنیت د ستونزو سره سره سرته ورسي؟ تاسو په
دې ښه خبرې سره دا وخت دا لار چې د سردار واخی له جوبه بیا تر د رسمال خانه یم پېښور دا ګر روټ چې راواخی پر دا لار باندې امنیت دی. بیا له جوبه بیا پټه تاسو به دې بدې کې اوس واقعیت پېښې نه نه دي شوي. دا واقعیت چې موږ ورته وایو چې دلته یادا کې ګورې دغه نه په پنجاب کې دا تاسو روزانه مې نه هلته هم یو مجلس کړی بل ځای هم کړي په سند کې هم کړي او تاسو ته به دا اپوزیشن معلوم دی ګورې چې پخوا به پر دا ظاهرینو باندې حمله وه، پر بله به حمله وه، پر دا روډو باندې. اوس زموږ په چې زموږ حکومت راغلی دی، دا یوه خبره زه تاسو ته کوم. زموږ ګرد هائی وی تاسو خبر یاست پر چمن او د کوټي تر مابین په ورځ خلک نشتای، نن سبا دا هائی وی به حاله ده. تاسو خبر یاست له کوټي خوزدار کراچی دا هائی وی به حاله ده.
بابت لالا دغه سیمه کې د ټولو نه زیاته امنیتی ستونزه بلوس بلتون پالو سره او بلتون خوخو سره تړلې وه. ستاسو د حکومت او په خاصه توګه د پخواني وزیر اعلی عبدالمالک دا دعوه وه چې بلتون پالو سره بلتون خوخو سره به د امن خبرې کوي، هغه خبرې تر کوم ځای رسېدلې دي او د هغې څه نتیجې راوتې دي که نه؟ ډېر ښې نتیجې
راغلې دي. ګورئ تاسو خبر یاست چې دا وخت لندن کی مذاکرات شوی دی، دا بلوچو مشرانو دا ڈاکٹر مالک او دا نور چیزی دا تقریبا لدی سر پدی خبرو لگیا دی. اوز دا بلوچ سر هم چی کم خلق دی ناراض بلوچ رو تیائی، اوز سر دا بلوچو خبری خبری هم روانی دی او انشاءاللہ اگر با هم پر دیر سر دا چونکی دا فائدی کار دی دا خلقو دا روزگار او دا جاری دا جوڑی دو نزاب بلوچ سر مخشا
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچای ته نیم پوزی زواک رینجر خار د رینجر زواک د کراچی خار کې د یو کال د عملیاتو رپورٹ جاری کړی چې پکې ویل شوی دی چې تیر کال دوران د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وجلو سره سره درنه وسله هم ترلاسه شوې ده. نور تفصیل محمد عمران راکړي.
د رینجرز د ویان لخوا جاری شوی یو خبر پانه کې ویلې شوی چې نیم فوزي ځواک د کال 2015 د لومبه جنوري راهسي 2014 عملیات کړي چې پکې 2014 شکمن کسان نیولې شوی دي. 2019 ملزمان د پلټنو ورستو د پولیسو په ولقه کې ورکړې شوی چې پکې 800 وسلوال 288 هدفي وژنې کوونکي 90 بته ټولونکي او یو کم 50 اغواکار شامل دي. خبر پانه کې دا هم ویلې شوی چې تیر کال کې د عملیاتو پر مهال 2015 وسلې هم د وسلوالو څخه ترلاسه شوې. په دغه وسله کې ځانمرګي جیکټ هم شامل دي. د رینجرز د ویان تر مخه کال 2015 کې د وسلوالو سره د ډزو یو کم اویا پیښې شوې چې پکې 152 وسلوال وژل شوې. ولې په دې پیښو کې 12 د رینجر ځوانان مړه شوي او 6 ژوبل شوي دي. رپورټ زیاتوي چې 13 تختول شوي کسان هم د روان کال دوران بازیاب کړي شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تس مشال ریڈیو تا وگی دا خبرونی پا دی برخه کی ورزو اسلام آباد تا. پا اسلام آباد کی یوی غیر سرکاری اداره پکس لخوا پا پاکستان کی دا ترهگرائی پا پیخو کی دا زپل شو کسانو پاڑا دا یوی ڈیٹا بیس پرانستا کړي. د خیبر پختونخوا گورنر هم په دغه موخه موجود وو او د دغه عمل ستاینه کړي. په دغه اړه نور تفصیل ریاض مساخیل راکړي.
د ګلپورز اسلام آباد کې د پیکس یا پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټس اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په نوم یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د سروې د پرانستې دستورو شوه چې پکې د ادارې د چارواکو او قومي اسمبلی د غړو ترڅنګ د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی هم ګډون وکړو. په دې موقع د یو ډیجیټل ډیټا بیس پرانسته هم وشوه چې پکې د 2001 کال نه را په دې خوا پاکستان کې شوې د ترهګرۍ پیښو او پوځي کاروایانو دوران د وجل شوي کسانو تفصیل ورکړی شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیکس چیئرمین او دا پاکستان پخوانی سفارتکار اکرم زکی ویناوا،
دہشت گردی کو اگر مٹانا ہے تو اس کی
جڑ تک پہنچنا پڑے گا.
قطر ہگری ختم ولوی نو دہ ہگی جڑ تہ برسی دلوی او دد ٹول شمیرے او سیڑنے با په حقیقت کولوی نو ہلا با سمے پالیسی ممکن شی. من خو څومر مودہ وشو مردم شماری نه دکړي نو پالیسی با څه جوړ کړو.
دستوری ته په خطاب کې د خیبر پختونخوا گورنر د ادارې د کار او زیار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د پوره من راتلونکو د پاره با مونږ لاز لور ګامونه اغستلوي.
تیر وختونو کې موږ د پاکستان اولس د خواهشاتو او د دوی د ګټو د پاره فیصلې نه دی کړي، بلکې دغه فیصلې د نړیوالو قوتونو د خوشالولو د پاره وي او نن د هغې اثرات موږ وینو. زما باور دی چې موجوده حکومت ټول فیصلې د اولس په مفادو کې کوي او په خاصه توګه د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د نېشنل اکشن پلان تر لاندې د وسلوالو په ضد کاروایان چې ورسره ټول قام او ټول سیاسي پارټي هم ولاړ دي، او دا ځکه چې د پاکستان مستقبل د دې مفاد او د دې سکیورټي د پاکستان ریاست لومبۍ ذمہواری ده.
همدا راز د قومي اسمبلی اقلیتي غړې میرمن رومینه خورشید وې چې تعلیم سره سره د تربیت هم لوی ضرورت دی، نو هله به ملک کې د برداشت او امن فضا قائمیږي.
موږ دلته د دښمن بچو ته د تعلیم ورکولو خبره کوو. دا یو ډېره ښه خبره ده، خو زما خواسته چې موږ دا وګورو، موږ به دوی ته څه ښایو، ځکه چې سبق خو هغې سې هم وایي، خو د هغې تعلیم د ټینه ټوپک او جیم نه جهاد دی. نو موږ له پکار دي چې د تعلیم سره سره د دغه وړو تربیت هم وکړو. چاله چې په لاسونو کې ټوپک ورکڑے کی گی اور ورتے ویل کی گی جنت تے دتلو دا یہ واسطے نہیں لاگ ہے
اور بتایا جاتا ہے کہ جنت کو جانے کا صرف یہی رستہ ہے.
دا پیکس لخوا شو روکلے شوی ڈیجیٹل ڈیٹا بیس دا آرمی پبلک سکول دا شہیدان پ نوم ڈا لیکلے شو. دے دوران دغه خونړی پیخ کی دا وجل شوی او جوبل شوی زنی ماشومانو والدین هم موجود وو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پام گوا جال ور سارا دے
خبرنا او فریادنا
وزمانا اخرستے مانا
لے کچھ دیر دینا باسی پام کوا
الوہی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمہوریت اس رے اخلو بفند
گرانو اوریدن کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تے وئی بھی میو جی پام کوا
مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه پورز
تاسو مشال لڑیو ته وګی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې دغه هیواد د امنیتی ځواکونو په اړه د منفی پروپاګاندا سخت خندره وکړه او په افغان ولسی غږ وکړه چې د خپل ځواکونو تر شا ودرېږي. نور تفصیل یوسف زدرانه.
د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني نادیده نه نیول کیږي او د دوی په وړاندې باید منفي تبصیرې او ناسم تبلیغات بند شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د ملي دفاع وزارت لپاره د نوي جوړ شوي ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې له خلکو او مدني ټولنو وغوښتل چې په هر ډګر کې له خپلو ځواکونو دفاع او ملاتړ وکړي. هغه ویل چې ځواکونه کله هم د کوم جنګ نه دي تښتېدلي چې په اړه یې منفي څه وویل شي.
در میدان جنگ روحیم
د جګړې په ډګر کې زموږ د سرتیرو روحیه کمزوري نه ده، ولې ځینې وخت غلط خبرونه او مزیر تبصیرې چې پرښتینی اساس نه وي د دې سبب کېږي تر څو پوښتنې پیدا کړي چې زموږ قربانۍ ولې د باور وړ نه ګرځي، ولې زموږ د روحیو په برخه کې پوښتنې شته. که څوک څه پوښتنه لري، اردو مو د نورو هیوادونو له ځواکونو سره پرتله کړئ چې پراخې سیمې یې پرېښې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لپاره نوې ودانۍ په 15 پوړه کې په عصري او پرمختللي شکل جوړه شوې چې ویل کېږي د ننني دور ټول مجهز وسایل لري. دا ودانۍ د امریکا متحده ایالاتو او جرمني په ګډه بشپړه کړي چې ویل کېږي 200 ملیون امریکایي ډالر مصرف پرې راغلی دی. له دې وړاندې په روانه میاشت کې افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت او د ملي شورا لپاره نوې ودانۍ هم پرانستي چې ویل کېږي ورسره به کارونه لا منظم شي. جمهور رئیس غني په ورستۍ دغه غونډه کې هغه واضح هم رد کړي چې ګویا افغان ځواکونو ته د عملیاتو اجازه نه ورکول کېږي. هغه ویل چې عملیاتو ته په لوړه کچه تصمیم نیول کېږي او هر ورځ افغان ځواکونه په خپلواکه توګه نږدې 15 عملیات ترسره کوي. جمهور رئیس غنی افغان ځواکونو ته د ډېرې پاملرنې او په دې اړه د منفي تبلیغاتو د بندېدو په اړه داسې مهال خپل غږ پورته کوي چې په افغان حکومت ډېر انتقادونه دا کېږي چې د خپلو ځواکونو تجهیز ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې د ملي وحدت حکومت افغان ځواکونو ته پاملرنه تر بل هر وخت ډېره کړي او دا ځواکونه د تجهیزاتو په حال کې دي. ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې هیڅ کوم هیواد د تروریزم سره مبارزه په ګوهی ځان نشي ګټلی او په دې اړه باید د ټولو هیوادونو یو له بل سره همکاري وي.
ما
امروز در یک مبارزه
دی وای مونږ نن ورځ د نړیوال توریزم سره په مبارزه کې قرار لرو. په دې نړیواله مبارزه کې زمونږ سره نړیوالې مرستې اړینې دي. دا ځکه چې توریزم پولې نه پیژني او په یوازې ځان هیڅ کوم هیواد نشي کولای په دې مبارزه کې بریالیتوب ته ورسیږي. له دې امله هم سیمه ایزه هم نړیواله همکاري او هم د افغانانو یووالی د دغه مبارزې په بریالۍ کېدو کې مهم رول لري. له بله پلوه جمهور رئیس غنی وایي چې د هندوستان له مرستو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو لخوا به هم په نږدې راتلونکي کې یو شمېر جنګي تیاری افغان لوري ته وسپارل شي. له دې وړاندې هندوستان د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته درې جنګي هلیکاپټر سپارلې چې افغان حکومت یې د جنګ په ډګر کې د برلاسه کېدو لپاره یوه ښه لاسته راوړنه بولي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. پښتونخوا کې لسنی می بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز. تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د درې محسودو د قبیلې مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یوه جرګه وکړه. د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پرېکړو په اړه وویل چې لومړی د دوی خپلو سیمو ته واستول شي، بیا د حکومت دوی نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي. د بلوچستان پخوانی صوبائی وزیر جنگلات عبیدالله جان بابت لالا وایي چې سبا له بعد پاکستان وزیر اعظم د یادې صوبې په ژوب کې د پاک چینا کوریډور د مغربي لارې پرانیسته کوي. په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیون ډالر د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفیکس خبري اجنس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو، چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي. امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي. تېر ورځ د عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت په سوارې ډلې د ولکې نه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. واشنگټن وایي چې تېر ورځ د 1,100 کیلوګرامو د چیټي کچې غني شوي یورینیمونه ډکه یوه بحري بیړۍ په دې موخه د ایران نه روس ته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوي د اټومي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمنوي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د په وینا د ګوند د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړې دي. د آذربایجان چارواکو پرون یو پیژندل شوی خبریال روح میر قادروف ته د ارمینیا لپاره د جاسوسۍ په جرم د شپږو کالو د قید سزا ورکړې ده. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان خبرو شو د جنو رسپانو د اداریو غټ کی د سراج الدین نور
نن جنگ رسپان خپل اداري کې وای د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل په یو ورځنی سفر کې له افغانستان ولس مشر او چیف ایگزیکټیو عبد الله سره ملاقاتونو کې دواړو خو د طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کولو او د لړکی د پاکستان، چین، امریکا او افغانستان سلور ډلیز غونډه رابللو باندې اتفاق شوی دی او په دې عمل کې به د افغان طالبانو ټول ډلې شاملولې شي. د اداري په وینا چې د پاکستان او افغانستان امن له یو بل سره تړلې دی، خو ځینې وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګماني را پیدا شي او په یو بل د تورونو لګولو سلسله شروع کړي او د دې په وجه د دواړو خواو د امن لپاره کوششونه هم را کم شي، کوم چې د دې منطقې او ولس لپاره د خطر خبره ده. اداري وړاندې وایي اوس چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه نو دا به د امن د بحالۍ نه علاوه د پاکستان او افغانستان د مفاهمت لپاره هم ګټوره وګرځي، ځکه چې په دې دوره کې په داسې اقداماتو دواړو ملکونو سلا شوي دي چې د کومې په ذریعه به دواړه هیوادونه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کوټلې کړنلاره جوړه کړي. اداري اخر کې وایي وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولس مشر اشرف غني خپه ډاګه ویلي دي چې د افغانستان د دشمن به د پاکستان دشمن وی او د پاکستان دشمن به د افغانستان. نو که وکتل شي نو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې دواړه ملکونه په شریکه شریک دشمن ته ماتې ورکولی شي. نو هیله ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې په نتیجه کې به افغان مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي او فساد خورونکو ته به ماتې ورکړی شي. له دې سربیره د پېښور نه خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان اعلان کړی و او دوی ګڼي چې کامی اکشن پلان یو مکمله او په اتفاق سره جوړ کړی شوی منصوبه وه، په کومه چې عمل درآمد د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو شان ذمهواري جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې پاکستان پیپلز پارټۍ د کامی اکشن پلان د نگرانۍ لپاره د پارلیماني کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه، نو باید چې حکومت دا غوښتنه په نظر کې وساتي او چې چرته هم په دې منصوبه کې کمی یا کوتاهی په نظر راځي چې هغه لری کړي، ځکه چې کمی اکشن پلان د ټول پاکستان د نارامۍ ختمولو لپاره اعلان شوی و. اداریا اخیری کې لیکي باید چې حکومت کمی اکشن پلان یوازې د ټاکل شوو مقاصدو لپاره وکاروي او په دې د روح مطابق عمل درآمد باوري جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان لاهور ښار ته د هند وزیر اعظم د تیرې جمعې ورځې د سفر او له امریکا نه خپرېدونکې فارن پالیسي مجلې بیا د افغانستان د هلمند ولایت د خراب امنیتي وضعیت په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل یې له هارون باچا ورو.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د جمعې پر ورځ د پاکستان لاهور ښار ته د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو وګړي حیران کړل. د لیکنې تر مخه مودي هڅه وکړه چې د پاکستان د وزیر اعظم کور ته په تک سره د هند او پاکستان خړپړ اړیکو رغولو ته یو لار برابر کړي. دغه سفر چې غیر رسمي ورته وویل شول په 2004 کال کې له یوې سیمه ییزې غونډې راورسته د یو هندي وزیر اعظم لخوا پاکستان ته لومړنی سفر و. د سفر له عکسونو څخه چې نریندرا مودي او نواز شریف پکې د یو ځای قدم وهلو پر مهال لاسونه سره ورکړي دي، هیلې ټوکېدلي چې اټومي وسلې لرونکي دواړه ګاونډي هیوادونه به تر د منځ د امن خبرې بیرته پیل کړي. په لیکنه کې د یو هندي خبریال او شنونکي شیکار ګوپتا خبره راغستل شوې چې ویلي دي د لاهور په څیر په یوه لنډه دوره کې پر اصلي موضوعاتو خبرې نشوه کېدی، خو دومره ضرور وشول چې د هند او پاکستان مرکچیانو او ډیپلوماټانو ته فرصت برابر کړل شو چې پر حل طلبه دوه اړخیزه مسئلو سره وغږیږي. خو لیکنه په عین وخت کې د کتونکو په حواله وایي چې له هند سره د اړیکو پر سر د پاکستان د سیاسي حکومت او د هغه هیواد د پوځ اختلافات د مخکې په څیر یو ځل بیا په دغه لړ کې د پرمختګ مخه نیولی شي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلی دا خبره ډیره روښانه ده چې د افغانستان د یو شمیر نورو برخو په څیر د هلمند ولایت امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ شوی. په داسې کې د افغان حکومت غربي ملاتړي او ناټو باید د افغان ځواکونو مرستې ته حاضر شي او پر ځای د دې چې د هلمند وضعیت لا پسې خراب شي د خبرو اترو له لارې هغلته امن یقیني کړل شي. لیکنه کاږي د سیمې د امن کولو لپاره ضروری ده چې ناټو پرېنږدي چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې راشي. طالبانو ته باید دا خبره واضح کړل شي چې هغوی د جګړې پر ځای د امن لپاره د یوې لوزنامې په ترڅ کې یو څه ګټې تر لاسه کولای شي. دغه راز د غربي هیوادونو وګړو ته هم دا پیغام باید ورسي چې د افغانستان جګړه به ګنې د تل لپاره دوام ونه مومي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ستاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. عراقي ځواکونو پرون د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي ښار د بیا تنیولو خبر ورکړی. د عراق دولتي ټلویزیون پرون د رمادي ښار پر دولتي ودانۍ د دې هیواد د دولتي بیرغ د پورته کولو له مراسمو خپرونې کولې او حکومتي ځواکونه یې څرګندول چې د ښار په لارو او کوڅو کې تلاشي کوي. نور تفصیل فرشته جلال زیناورو.
رمادي د عراق د انبار ولایت مرکز دی. د عراق د پوځ ویاند یحیا رسول پرون د دولتي ټلویزیون په وینا کې د دې ښار د ازادۍ خبر ورکړ.
نعم لقد تحررت مدينه الرمادي.
د رمادي ښار بل اخر آزاد شو. د عراق وسوال ځواکونه د حکومت بیرغ د انبار ولایت پر ودانۍ ځوړند کړ. اوس زموږ بیرغ لوړ رپیږي. نو زموږ د هیواد عزت پر ځای شو او نوی تاریخ پیل شو. حق زموږ پر خوا دی. موږ له خپل عزت او خاورې دفاع وکړه. خو په انبار کې د عراق د پوز د عملیاتو مشر اسماعیل المهلاوی د احتیاط سپارښتنه کړې ده. د لوړ رتبه عراقي جنرال اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومتي ځواکونه یوازې د دولتي ادارې ودانۍ ته ورغلي او د ټول شهر د ازادۍ خبر ورکول شای یو څه مخکله وخت وي. یحیی المهلاوی وویل چې پر مادي شهر کې ځینې سیمې لا هم د داعش د وسوالو پلاس کې دي او مقاومت کوي. خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون له بغداد په ټلویزیونی وینا کې وویل چې د رمادي شهر آزاد شوی دی.
اذا كان عام 2015 عام التحرير
که 2015 میلادی کال د ازادۍ کال وو، ان شاء الله 2014 به د ورستی بری کال وي، یعنی داعش به د عراق پر خاوره له ورستی ماتې سره مخامخ شي. رمادي د عراق د پلازمینې بغداد لویدیځ لور ته په 130 کیلومتري کې پروت دی. د عراق پوځ تیره اونۍ د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د عراق حکومت وویل چې د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ځنډ یو لوی دلیل دا و چې داعش د امنیتي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره به میچاودنی او انتحاري حملې کولې او په لارو کې ماینونه یشو. د عراق امنیتی ځواکونو تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی. د عراق حکومت وایي چې راتلونکي پلانې د موصول شهر برتنی ولدی. موصول د عراق دوهم ستر شهر دی چې د داعش په لاس کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون وویل
نحن قادمون لتحرير الموصل
موږ د موصول د ژغورلو لپاره در روان یو. دا به داعش ته د عراقیانو د اتحاد یوه ستره او وژونکې ضربه وي. رمادي د عراق دوهم لوی ښار دی چې د دې هیواد پوځونو د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته ونیو. عراقي ځواکونو تر دې مخکې د تکریت ښار هم د داعش څخه ونیو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په روس کې د نشي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویلي چې د اسلامي دولت وسلوال هر کال په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاق لارې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د روسي چارواکي انټرفاکس خبرې جاس ته ویلي د اسلامي دولت وسلوال کولای شي چې پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د افراطي جګړې د اور لمبې بلې وساتي. نور تفصیل فرشته جلال زینا.
په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو له قاچاقه 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونه ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدر مواد د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړی چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشين دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوال ټولنې ته د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوال ټولنې ګډه مبارزه حل کولای شي. خو ستونزه دا ده چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیه مخکې هم د وسوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدر موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی ساپی د روسیه او ترکیه ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیه هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیه او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسی تور پوری کړی.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیه سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه فکر انغاړي او دا بره کوي.
شغلی ساپی ویل چې د افغانستان د مخدر موادو د قاچاق اومدلار د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورت څرګندونی نه دی کړی.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخراغله دې د ونیزي مزاحیه خبرونه پام کوه. هر اونۍ تاسو په شوندو د مسکا خورولو په مخه د خبرونه تاسو لپاره عمل الله ناصر برابرۍ نور دې چې وورو پام کوه.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
دارا
راډیو کمال دی او زیم به کلمی خود گورگین جمال د حکومت او اپوزیشن والا تر مابین داسی وال کی گم لکه فوټبال گرانی می داسی لمزکم زکی وی لکه باسکٹ بال د دوو کور ودانو لا لاس په هوا کی سرگردان ام لکه والی بال او د تربرونو تر مابین می داسی پټای کی لکه کرکٹ بال خو بیا هم ژوند یم ز گورگین جمال یار کمال دی راډیو کمال زما او د ټولو همکارانو لخوا ومنئ سلامونه په دې هیله یو چې جمع کړي به مو وي ټول بیلونه په کورونو کې به مو پاخه وي د دالو رنګارنګ دیګونه د بچانو د اسکول به مو جمع شوي وي پیسونه په علاقه کې به مو نوي د سیاسي پارټو جنګونه په لاره به غلو نوي درنه اخیستي موبایلونه د میرمنو په مابین کې د جنګ په وخت به مو نوي خوړلي سینډلونه د شپې به مو د همسایګانو په کور نوي جوړ شوي ودونه نه به وي درزیدلي ډبل ډبل ډول لونه خراب شوی به مو نوی خوبونه په محله کې به مو نوی غلا شوی د ګټرانو سرپوخونه او بیا به ورلوی دلی نه یاست او خراب شوی به مو نوی ګوټونه پتلونونه کرک شوی به مو نوی هډونه آباد شوی به نوی ډاکټران او هسپتالونه لیدلی به مو نوی د دوی درانه درانه فیسونه اکسری ګولۍ اپریشنونه او بیا به مو لیدلی نوی د ډاکټر دریو تندی او د نرسانو نخری او نازونه تیره تیره انجکشنونه ترخی گوله او خواگه خواگه کپسولونه نوگرانو سرگردانو نیم حاکم او پورا ډاکټرانو اوریدونکو زمون په ټولنه کې لکه سرنګه چې په سیاست هر یو پوه دی په ساینس د هر یو سر خلاصیږي په دکانداری کې هر یو اول نمبر دی هر یو انجینیر دی دغه رقم هر یو ډاکټر هم دی چې د هرې ناروغۍ تپوس لري نه وکې دی به پټ دوایی در وخی او د دغه رنګ نیم ډاکټرانو مشورې او دوایانې وي چې خپله ناروغي خو پر ځای وي اتلس نوري ناروغۍ هم په انسان پوری شي د دغو ډاکټرانو له لاسه در پدره یو مریض دا وخت د توتکۍ سره په سټوډیو ټینشن تې ګړبړېشن کې موجود دی د آخري ساعتونه سټارټ شوي دي د وصیت او نصیحت دپاره دلته راغلی دی تاسو او مریض تور ژړی شین ژړی زرغون ژړی های شوګر بلډ پریشر او نور ګور چې څه څه مرضونه په پوري دي نو د مسټر ژړک کہانی هم د ده په زبانی
مسٹر جڑک صاحب مونږ تاسو ته په سټوډیو ټینشن ته ګړبړېشن کې خراغ لای وایو
هاي هاي هوي هاي
او هو جڑک صاحب دا هاي هاي بای بای ببیاو کې تاسو ته مونږ خراغ لای وایو جڑک صاحب
جڑک مرا ته وای جړ نو تک سروم لکه انار لډیر نازه به سرکو بلل مور پلار خړلې به می 2 کیلو جلیبۍ 2 کیلو اچار هو مټه کدار نو م جړک خوسوم بلکې ځین خلک خو می جړای بولی څوک جړور ته وای پارون خو یو جړ دم بکرا ته وویل
دا هر څه څنګه وشو چا وکړه او د چا په سازش وکړه
هاي هاي وای څه درته وایم دلته مې وار په نس کې ټاکس بیا کلپس د دې پر ځای چې یو ښه ډاکټر ته تللی وای ما د کلي په حجرا کې د دې ناروغۍ ذکر وک ابس بیا خو نو ته ښه خبره یې چې زموږ خلک په هر څه ښه پوهېږي چا ویل چې کولمه دې پنچر سوې ده چا ویل چې معده دې بست ده یوه خو ګر سره راته ویل چې لرۍ دې پټاو سوی دی بس نو را شروع کړې ټولو خپلې مشورې چا ویل د ژړ کاغذ والا ګولۍ وخوره چا ویل د شنه کاغذ والا ګولۍ وخوره چا بیا راته ویل قصر هغه تورې ګولۍ وخوره دوایانې چې مې شروع کړې ټک په ګلوپ ګلوپ په کلوپ او په ګلګل بدل سلو کله کله بې داسې پرم سلو
خورکه بیا سوشو
باس خورکی خبر تر دوا تیر یو راته ویل چې دا وس د دوا نه د دوا او کار دی ورس شلغم بابات شلغم بابا ته ورلم د میرا باندې وکی بس خورکی په نس کې مې داسې اوازونه شروع سوه لکه د رخشې پلک چې دانه ونیس.
های 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 بیا څه ټکه ده بیا
بیا نو څه درته ووایم چې وایم رسوا کېږم او که نه وایم الوا کېږم.
خیر خیر وایه مونږ عادت یو په دا کوچنیو کوچنیو واقعاتو او حادثاتو.
بس خبره چې تر دم او دارو تېره سوه بیا نو د یو تړي حکیم چا راوښوي د مخه یې د رکشو سلنګ سران جوړول بیا په حکمت کې پی ایچ ډي وکړله او په کلي کې حکیم سو بیا هغه یو پنځه رنګه دوا راکړ د ده د دوا وروسته خو نه د کور والا زغملی سولم او نه د کلي والا برداشتولی سولم.
ولې ولې نه سوی برداشتولی؟
بس ته نو اوس په هره خبره کې سړی وسپینې ته مه دروه سر خلاصوه.
ښه 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 بخښنه غواړم وایه وایه.
خورکۍ څه درته ووایم چې کولمو لری دلبند غرس چې پښتم او کمانۍ مې ټولو چخاړې شروع کړې نو بیا یو شټ ډاکټر ته ورغلم. ډاکټران خو نوم تا ته معلومه ده چې د ارې پرزې دې د ار انګل درې درې اکسرې ونه کړې او بیا دې د ګریسو څخه راواخلې تر مبلیلو د ار یوه اتلس اتلس ټیسټونه ونه کړې اپریشن دې نه درکوي. بس چې دا ار څه یې وکړل بیا یې نو راته وویل چې هلکه نه دې پیسټم صحیح دی نه دې کمانۍ نه دې سټرینګ پر ځای دی نه دې بیرک کار کوي غرض چې انجن دې ټوله سیز ده اوس که غواړې چې سیز پایر وسي ټکو ټک ورک سي نو سدا ورسه زما پرایویټ هسپتال ته هلته به ار څه خیر.
اوهو نو بیا
ما ویل الله دې د دې وزونه درکړي ډاکټر صاحب در راته ویل د الله وزونه پر خپل ځای فلاله یواز ته راکړه. ما ویل څه مطلب؟ ول مطلب دا دی چې که غواړې چې جوړ سي نو زما پرایویټ یعنی شخصي اسپتال کې یو لک روپۍ انډوانس جمع کړه او درې په جیب کې درسره کښېږده او درې تر بالښت لاندې د ایمرجنسۍ دپاره کښېږده. ما چیغې کړې بغارې مې کړې ما ویل ډاکټر صاحب حکیمانو د مو والا تویزګرو ټولو شکولی یم ته مې ولې الاله یې دول الال سوی چیری حلالیج خوب وس شاپریشن چتر تولار.
نو بیت سرکاری اسپتال تولاره
کمال که پا سرکاری اسپتال که خالی داغ مشوری را کری.
وی وی خواره که نو بیا با یکینن بیل اپریشن کورت تلیه.
کورت سنگ تللی وی
ولی سوشو کورت ولی نسویت لی
تا حق ده تړې نایان لیدلی دی چې څلور پنځه کسان په لین کې ورته ناست دي نه کور ته تلی سي نه په بازار کې ګرځېدلی سي.
ولې نسي تلی؟
هر ګراک چې ورسي په سر کې یو اوږده لیکه ور جوړه کړي نیم سر یې ور وخری بیا د دا بل سر ور شروع کړي اوس نو نیم سر خریلی نیم پاتې چیرې ځي.
اخه ته د نای بریک دا درته وای چې تا د ډاکټر کیسه کاوله دا غت سوالی نه شوي تلای.
هغه د نای کیسه سره وکړل په ولاړ یې چیرې کړل په یو لاس کې زما خپل کلمه او په بل لاس کې خپل ګرده راکړل. ول وست نو خپل کار دی پرایویټ کلینیک ته ځي او کیا
نو بیا
بیا نو څو ته تکی جانې کلمه و گرده می پلاس که ورخشه تور وختلم او د ده پرایویټ هسپتال ته ور ورسېدم. هسپتال ته د داخلی پیس جلا کمرې ته د ننوتلو قیمت جلا په چرپایی باندې د پریوتلو کرایه جلا که کمپوډر ستن را لګولې وه که نرس خندلی وو که ژړلی وو د ټولو پیس جلا جلا شپږ ورځې خو په ټیسټو کې تیرې سول شپږمه ورځ یې په اپریشن ټیټر دننه کړلم لکه کسابان چړې و ساتلانې را وویستل اول یې جیب تلاشي کړي بیا یې د والي وارث پوښتنه راڅخه وکړه
یو د دوالي وارث پوښتنه یې بیا ولې کول
پوښتنه یې په دې وکړله ول که چیرې ته مړ شوې د اسپتال بل به بیا ستا وارث جمع کوي
څه وایې د مرګ نه وروسته هم بل غواړي
وایي د مرګ وروسته هم بل غواړي زما انا مړه شوه په اسپتال کې تر کړکۍ مو را وویستله قبرستان ته راپسې راغلی ول بل راکوئ که نه
که نه نو څه به کړې وای
کمال که ول اره پر ځایه نیلامو پاتې سو اډوکې یې هغه لیباټري والا ته په نیمه بیه ورکوو هی ته خپله ووایه چې ټوله عمر د لیباټري په ارماری کې بې پتلونه او بې کمیسه ولاړې غاښونه دې دود دې سره ښکاره وي او لوړ در باندې لیکلي چې خطره 440 ولټ نو به ته شیې که به ژړه غوا
نو ګرانو ډاکټر زدا او حکیم سوختا اوریدونکو دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبډیشن کې عزت معاف خاغلی حکیم بخمل صیب بی لفیسه او ټیسټ ستاسو مرزونو او ستونزو ته ځوابونه وایي راشئ چې ورشو حکیم بخمل صیب ته په ټلیفون نمبر 000000 باندې
حکیم صاحب وا حکیم صاحب ماما دا شپه مې ډېره درد کوي دا ولې
اے بدبخت دومره خو چې د اوسپینې ماشین وچلیږي لا به درد پکې پیدا سي دا خو د غوښ څخه جوړه ده کوم غیبتونه چې پکې کوم درواغ چې په وایه کومې جګړې چې پکې دا خو باید چې ویل سوی وای درد خو معمولي خبره
هلو حکیم صاحب حکیم صاحب وام دا گیرد می ورس پا ورس پرسیزی
دومره د آرام مال چې د اوسپینې ډرم ته ور لوېدلی وای هغه به لا پټاو سوی وای پړسېدل پړسېدل خو معمولي خبره ده زه خو دې خبرې ته ایران یم چې دا تر اوسه پورې ثابته څنګه ده
هلو هلو حکیم صاحب حکیم صاحب همدا د سړي پر غوږو مې ډېر درد دی
د انسان غوږونه دي بې بختي چې دومره خبرې د غوایي په غوږ کې وسي دومره پیغورونه او سازشونه د اوښ غوږونه واوري لا به هم پر درد سي مڼه
الو حکیم صاحب حکیم صاحب روټۍ مې نازمیږي مړه
معده د ظالمه څه ډیزلي جرنیټر خو نه دی معده وباسه زرنده پیټکه دا ملاوټي خوراکونه هغه ازمولی سي هو زموږ معدې اوس د حکیم کار نه دی د ګاډیانو د مستري کار دی هو معده نه انجن هغه هم ډیزلي هو پام کوه لکړ اعظم پتر اعظم پام کوه
جانا